آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګوه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثره شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثره کړي په دې اړه درته د پوهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکونکي سره مرکه هم لرو مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خپل شرزاد يم ننګرهار ولایت نن درته پیغام پریدم هله دا چې د زده راډیو ټول کارکونکو بورو جوړ وسه مونږ خو همیشه دا راپورونه اورو مخکې ازادي راډیو نام داسې نور رسنۍ نه چې مکتبونه خلاصيږي پانتونونه خلاصيږي دا دې پکې دوه کال وته څه زیات نو دوی نه د پانتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده نه پوهېږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی ته باور وکړه ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو استادان لرو او بل دا لارې داسې دي پاسپورټونه نشته دی نو څنګه هته پاکستان ته څوک تلو وس نه لري نو پاتې شوه نورو ځایونو ته ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه زموږ مکتبونه دې خلاص شي په یو بد حالت کې دي یو خفه حالت کې دي نجونې ځکه چې هره ورځ نجونې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي دا مې غوښتنه ده نو
سلامونه امنی کلمې ومنې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکلې وړاندې کوم محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پریدم د واجخوا تربې عبدالجبار ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګه پاتې دي د موږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تېر جمهوریت پر مهال باندې څو وارې سروې ټیم راغلی و سروې یې کړی و خو متاسفانه بیا بېرته پاتې شوي وو نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته دغه مخابراتي انتنونه را انتقال شي وروره او دلته دغه مشکلات حل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من اللہ محمدی د پروان خدارت پیغام تفریدم د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربند کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټروانان ته مشکلات دي نو د فادامیت خمدا هیله سرکونه لپاره لاسرسي او کې اوغه ته پامرنو کې سلام
السلام علیکم زادې لند د یوټوب تفریدم کارکونکو سلام نیکیل سلامونه او احترامات باندې کوم ساحل پنا ملمار پکنار ولې د مارو پولیس باندې څخه دا یو ستنه بولې سوال بولې ایا دا طالبان اوس په دې باندې سدي نمبرې زنانو بندیز نمبرې یون بندیز نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګي ایا اوس دی وای نړیوال وجهت مجبور کس مش په رسمیت و پیژنې دا خوښ دي او که دا د افغانستان د بی ثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دي دا کار دا مره کې پښتنه او کچیر دا سوال ما هر کله خښنه و سلام
بده له سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت لري شه د نور تشي له ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه دي تفسیر شریف د سره پاړي کوي پیغامو تراغلي مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولی وڅو بدل او زمره صبرناک ته بشپې شل دالې یا ببلا پختن تا د زمره ټول ګروپ ته بد دالې
وای می نه ده نه ده زر نه ده خجاله تور لونګ ده نه ده خدای جنان راولې زده بی وصل نور دی خدای نکه ساده نکه جاره تور لوگ دانه دانه خدای بجانه دراوله ویزره می ده تا خبره غواره که جاره وی جنگای بوباخ کس را مرا سوا کجاره تور لونگ دانه دانه خدای با جنان را ولی نور خطای سنای باد را غرزاره نر کجاره تور لونگ دانه دانه
سلام علیکم د ازادي راډیو اړیدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښیږي. که ونه ښیږي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پرېږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوه سالان خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کېږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښیږي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاده، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښیږي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
موږ وروره ډېر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ که دې تربو دي، که دې وازې خوا دي، که دې وړ ممی دي، دا خلک له ډېرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی ده. وروره ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج چې زه تاسې ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسې ته پرېږدم، دا د وازې خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې انتنونه پال کړي دي، د وای فای نه سره د ټلیفون وصلوو، بیا یو پیغام پرېدو، هغه هم په ډېر زیات لګښت او ډېر زیات مصرف پرې راځي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤولینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، یاسې موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. په ارغنداب ولسوالۍ کې سی څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوي وړ مواد کافي نه لري. نو د ارغنداب مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوي له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا ده چې لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنداب له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلن مه کوي. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی راڈیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه معیبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکول کېږي. کله وخت ډېر زر افغانۍ ورکول کېږي، کله نه ورکول سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي یا معیبین یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. پس د ازادي راډیو دغه پیغام نشر کوي، هیله ده ډېره مهرباني به موي.
السلام علیکم ټول آزادی کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سره تماس کیم. د اجرستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یوه هفته کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. نو مقام یې دغه دا تیر شپه دا دوه درې دکان لنکړي وو چې څه نورم لنکړي دي خو خیر مرجو بل نه داړه وخت نو ان شاء الله کورونا یې نه ولې دي نسی مرجو بل نه دا وخت نو موږ دا پیغام یو ورسېدل لوړو چارواکو پره چې موږ د جریستان ولسوالۍ سره کومکونه وسی څه خدمت وسی نو نور مو وخت نه نیسم خدای مل
زه د هلمند ولایت د اغرار ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولس کالو یم، درې صنفه یم. زموږ په واګه کې څلور صنفه دي. زموږ استادان دي چې زده کړې کړې عصري زده کړې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د پوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د بغلان په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک گزاره کوي یا په دغه ورځو گزاره کوي. نو دوی اتمې ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانه یې وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک زی ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ یې سېزي. نو یا دې کلوخ ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ سریت جاري کوو. که سریت جاري کوي، نو سریت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که سریت پر ټوله خلکو باندې که موړ یې که مسکین یو ډول جاري شي. سدا ستړیا جوړه کړې ده د بغلان په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی، او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي. او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دي قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبې انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرې خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړې. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یو ودانه خادې ته ډېر ضرورت لرو.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بد شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه کې ګیرې دي او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام د ما تاسې نشر کړئ او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نشر وکېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارا چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو یې ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی یې په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0 ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مانا اخیستې ده، لږ د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو، بچیان مې وږي دي، دوی چې راشي د یو څوک مشر کې به الله کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دا روژه کې خوشحال ورور بکې ګران سوي دي. بس ماس کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي وروتیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلې یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله سي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د کار بندیز ولګوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثره کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکینی استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د خدو رول د څو دلایلو مخه مهم ده. اول خو کدې له کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنا باندې روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیان او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې د کوم څه د اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه د تطبیقوي د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر څه دی خدای ده دا موږ تطبیق کوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کې د لسی په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې د متخصصینو له نظره غلطه ویل دی وایي چې نه دا اساسا ښه ده، او اصل کې ریستون دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر څه دی لري د فکر کوي چې دا واقعي دی نامدا شي دی همدا بنیادی او اساسي لته د څه دی عواقب نه ګوري. په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهاني صاحب د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګیدلی؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیله لار وجود نه لري چې هغه کې د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یا دې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کپ مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص سرولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي، او هیڅ وخت داسې موثرې لارې وجود نه لري چې که سړی د هغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ هغو نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره چې په ټیټه کچه باندې د همدې مسلې لپاره لابیګري وکړي یا د همدې مسلې لپاره هڅې وکړي. ځکه چې کولای سي مثلا په ټیټه کچه کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي څو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پانتون مخکینی استاد او د بشری مرستو در رسولو فعال جانداد جهانی و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای سئ چې آزادۍ رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
دا نغمه ناویلی
لمسیان را ته ناوی په کور کې څنګه چې انا خدیره مقدس کلمه ده.
ده اختر زنگره خبرونه
ده شدی شایست و طول پا ویشتانو که او ده ناری نشایست
ده کمکی اختر پا ورزه که لا ازادی رادیو Oh,
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمره عمر ومه دا پته راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تېر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم هملته تېره کړې ده، هملته مو ویلي دي.
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه او مامورین کارتي ترمنځ یو ځای هلته لوستو، د هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله، هلته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چېرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم، نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره، نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوئ او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمني د باندنیو چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره، نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
اسماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده، نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سوار کول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی، ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی، نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې ستوه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زواوی نم نهنګه، نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم، هغه جرمني ته چې زه په نولس سوه څلور اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکېږم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چورت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چورت کې شم، خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ، چې البته دا د کلو یو کتنځی. نو هلته په رښتیا داسې وو، دا هم چې فکر وکړې تقریبا دوه دېرش کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بته که پخې خوږېدې، که زه تکلیف آته د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، آخر مې تخصص مې واخیسته جرمني کې. د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي، داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو،
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا د کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاته شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو پوشک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما هغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تش وو، اوس نو سړکونه ډېر ډک و، ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي. خو نور چې مې وکتل، بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، او څرګنده چې هېواد سړي باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا چیت شمات داسه اونه که دای پرده دی بحرانه دی نو زن می داسه احساسه و چیزه خود دی خوری و بچه ما او دی خوری برخه ما کش که طول جوان می هم دلتا وای لند کن دی اروپا که وای سی و خونور جوان می دلتا که وای نو دارت دی یو دیر دی ازاده احساس و دی خوشحاله احساس و چی دی خوری برخه ما زن
کسام تاسی ویل چه پا جرمنی که مو جب و الوسته و بیرت لاره یا و فکرم وکو چه نغواری زن محدود که تپ تمو مخکره لیکن دیر کار مو بیرت پا جب که وکو او بیرت مو جب تا مخکره دلیلی چو؟
چاروان سب ده جبه دلیل خطاو چه چوک چه پا یو برخه که یو دیپلوم واخلی نو آغا خو یری گره انسان نه بل داو یو مخی داو بچه کل چه زمانی لیسه که اون پا افغانستان که جرمنی جبه ما دیر پا سخته بانزده کرا او بزیزه که چه آغا وقتو که پا پختو جبه هیچ کمه دکشنری نو ها حتی دا افغانستان پا دری جبه هم کمه دکشنری نو ها جرمنی پا پختو بانده یا پا دری بانده کمه نو ها نو با دیر پا سخته بانده ما جرمنی زبال تزده کرا نو پا دیر با اساس بانده ما زن سراغه وقتو که پتایی لوا کل چیزه دا جرمنی پا جبه بانده حاکم شما نو زبه یا دکشنری لیکم ها او نور کتابونه با لیکم چه افغانان پا آسانه بانده جرمنی جبه زدکره شی نو کله چه با میا پرشته دیپلومی واخسته نو زنسامیو پتل زبه هم داوز شروع کم پا جرمنی جبه پا افغانان دو پر زدکره کتاب با لیکم دکشنری با لیکم خو آقا وقتو که پا ما بانده ده تپ ده تحصیل دیر سخت شار و تحصیل پا موده که نکیده نو کله چه تحصیل خلاش و بیامی آقا وقتو که پرشته پا عملی داوز شروع که سره داری چه ما پا روختون که کار که و رنزوران می کتا وقتی لگو خب بیا هم دوره زی یو ساعت دو ساعت ما با جبانه کار کهو نو پدی اساس بانده دانو زر پدی که سس نشو ما او تر آخر پوره پاتی شما پدی خبال ازم بانده تینگو تری دلما او بیا کتابونه می بولی کلشون
دی جب برخه که تاسی دکشنری کشلی دا یا تالیف کری دا نور مو کم آثار دی پدی برخه که
د ډکشنری چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنری ده نو کله چې دا ډکشنری د چا په اړه ووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنری ډېره عظیمه ده ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي دا یوازې داسې ډکشنری نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې بلکې دی کې تشریحی مثالونه دی دی کې حتی متلونه دی دی کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنری ته لیکلی یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالولې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی رسنۍ ترې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره تلیفونونه راځي او احوال راځي ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړې دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایس چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې دا زما کار ولید د هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده نو هغه وختو کې د پروفیسر ما ته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندسفردینس کرویس ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی خو یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري هغه یې ما ته منظوره کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ما ته په یو غټ تالار کې په محفل کې را ډالې شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان را کړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه دی کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي موږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سي زه عموما ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
چارمان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایز کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتری معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شامې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنې 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ما ته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ما ته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو کلري زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي.
داسې به ووایم چارمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی، نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به یې دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډېر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم دا زه یې واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي، او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کی خو روپا کې بیا تاسو نه ده
د کاري ژوند په ارتباط کې وو چې کله تاسو ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو نو کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې رنځور وي چې بالکل بي اوخه یې ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کو کې زور سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي دي یو قسم یې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنځور ناست و انتظار انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې واغې خلاص شو د نه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای آخر اعصاب خراب شول دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه هغې ورته تا ته مخه غږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه یې شه دوی وویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړی ول منکی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اورېده
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
کلراتے درنا ہیر مشیا ملنګانو سره ملوای ناس په ځنګل وچ نه ملې دل غم